خوردن کو د مشاله دی په روانو پرونو کې د خپل قربای سره لمن سلامونه ومني اهل ارم چیرو جوړ وستي او وخت شوې 4 بجې نن د اتوار ورځ د 2015 کال د اکتوبر د میاشتې 4 نیټه ده. په دې غړي کې بډمې تاسو خبرونه اورو له هغې وروسته یو شمېر رپورټونه او په وروستۍ نیمای کې د سندور امیل اونیزه خبرونه هم لرو. په لومړی ورځو پر خنداست ته چې تاسو ته سره تازه خبرونه وړاندې کړي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي د افغانستان په کندوز کې په یو روختون د هوایی بریدونو پلټنې پیل کړې دي. پولیس چارواکي وایي نن د بکاخیلو د امن کمیټې په خوانی مشر په یوې چاودنه کې وژل شوی دی او په کرګزستان کې خلک نن د پارلماني انتخاباتو لپاره رای اچوي. د خبرونو تفصیل د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي د افغانستان په کندز کې په یو روختون د هوایی بریدونو پوره پلټنې پیل کړې دي. په دغه حمله کې 19 کسان وژل شوي دي. د بیپولو ډاکټرانو د ټولنې په دغه روختون د 3 اکتوبر په هوایی حملو کې تر سلوېختو پورې کسان ژوبل هم دي چې د ځینو حالت ښه نه دی. ولسمشر اوباما وایي په دغه پیښه سخت خپه دی او په اړه یې خپله غمرازي شریکوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو مشر زید الراد الحسین وایي کچری پر روختون د بریټ په عدالت کې ثابت شو نو دا د جنگي جرم په توګه هم پیژندل کېدای شي. د کندهار امنیه کمانډان وایي ک امنیت شورا اجازه ورکړي تیار دي چې کندوز ته لاړ شي او د وسوالو په وړاندې په جګړه کې برخه واخلي. جنرال عبدالرازق دا خبره پرون مخام په کندهار کې د یوې غونډې په وخت کړي.
د مرکزی حکومت فیصلې ته ګورو کندهار یا د دې ځون سم کولای شو چې کومک سره وکړو او موږ آماده یو. هغه به د امنیت شورا فیصلې ته ګورو چې هر وخت هغه رامر کوي موږ به هغه پر ځای کوو.
جنرال عبدالرازق زیاته کړه چې په کندوز کې د وسلوالو وروستی پرمختګ د ولایتي ادارې کمزوري او د نه همغږۍ نتیجه ده. پولیس چارواکي وایي نن د بکاخیلو د امن کمیټې په خوانی مشر ساد علی خان په یوې چاودنه کې وژل شوی دی. په سیمه کې پولیس چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي چې ساد علی خان د بکاخیلو نه بنو ته روان وو چې ګاډۍ د سړک غاړې چاودنې ښکار شو. په دغه پیښه کې د هغه زوی هم ژوبل شوی دی. د پیښې ذمواري لا چا نه ده منلې. د پښتونخوا ولسی تحریک مشر د مرکزی حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي راهداري په معاملې دي د وړو صوبو خبره واوري. نن د مشال ریډیو سره د یوې ځانګړې مرکې په وخت ډاکټر سیدالم مسعود اول چې د اوبو او بجلی د معاملو غونډې مرکزی حکومت د اقتصادي پرمختیا په دې لویا منصوبه کې هم خیبر پښتونخوا او بلوچستان لپاره غورځولې دي.
دا دوی د مشرف په دور کې سرکاري تور باندې پیش کو به د زرداری په تور باندې دا په دور کې دا روټم مغربي روټ چې کوم زموږ روټو دا باندې اتفاق وشو. بیا الیکشن شو نو نواز شریف دور ته راغله. نواز شریف بیا دا ټوله مسله جوړه کړه.
د پښتونخوا ولسی تحریک مشر د اهم وایي چې د منسوبې د پوره کولو لپاره د مرکزی حکومت د وړو صوبو غوښتنې او تجویزونه واوري. په خبر کې چارواکي وایي د خار په فقیر آباد سیمه کې د اتر لسمیاشتې به ماشومتا د پولیو وایرس لګیدلې. په خبر کې د پولیو د مخنیوي ادارې چارواکي ډاکټر اکرام الله نن مشال ریډیو ته ویلي چې په فقیر آباد کې د پولیو ناروغي د نوي کیس سره په خیبر پختونخوا کې سږ کال د پولیو د کیسونو شمیره 15 تا رسیدلې ده. د افغانستان د اورسکان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د نامعلومه وسلوالو په حمله کې یو کامی مشر وژل شوی دی. د اورسکان د والی ویان دوست محمد نایا پرون مشال ریډیو ته ویلي چې تیر مخام وسلوالو د مرکز ترینکوټ په مهرآباد سیمه کې په کامی مشر معلم حبیب الله حمله وکړه او هغه یې واجه. د محمد نایا په خبره حبیب الله په سیمه کې یو باسر کامی مشر وو. تر اوسه د دې حمله مسولیت چا نه دی منلې. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په کرغزستان کې خلک نن د پارلماني انتخاباتو لپاره رای اچوي چې د کارپوهانو په خبره د نتیجو په اړه لمخ کې ناسه نشي ویل کېدی. په دغه هیواد کې چې شپږ میلیونه آبادی لري د رای ورکولو مرکزونه د پیښور په وخت په 8 بجې پرانستل شول. 14 کندونه او تر 2000 زیات کاندیدان د پارلمان د 160 چوکو لپاره نن مقابله کوي. د پیښور په وخت ماخام تر 8 بجو پورې بعد د رای ورکولو مرکزونه پرانستل تیبي او د دغه عمل لپاره رسیدو لګ روستو به نتیجه هم اعلان شي. اسرائیل د بیت المقدس زوړ ښار ته د فلسطینیانو پر ننوتلو د دوه ورځو لپاره بندیز لګولې دي. دا فیصله له هغې وروسته شوې چې په دغه ښار کې په دوه پیښو کې دوه اسرائیلیان وژل شو او درې نور ټپیان شول. پولیسو نن وویل دغه بندیز یوازې په ختیځ بیت المقدس کې پر فلسطینیانو لګول شوی، خو اسرائیلیان، سیلانیان، د سیمې ځایي اوسیدونکي، دغلته کاروبار کوونکي او د سکولونو ماشومان کولی شي زوړ ښار ته دننه شي. په الاقصی جومات کې بعد عبادت مراسم هم محدود وي چې یوازې 50 کلن نارینه او ښځې او یا هم تر دې د پاخو مرکزان به پکې برخه اخیستلی شي. پرون ناوخته په زوړ ښار کې یو فلسطینی سړی دوه اسرائیلیان وژل او یوه ښځه، دغه شان یو ماشوم یې د چړې او ټوپک په حمله کې ټپیان کړل. د عراق د بغداد په شیعه مشت سیمو کې پرون لږ تر لږه 40 کسان وروسته له هغې وژل شو چې ځانمرګو برید کوونکو د یوې پوستې د نیولو هڅه کوله. دغه برید د کازمیا سیمې په ادن چوک کې په یو چک پوسټ شوی چې له کبلې لږ تر لږه 60 کسان جوبل شوي هم دي. او بل خبر دا چې هغه لومړنۍ الوتکه چې د سږ کال حج په مراسمو کې د ټیل ماټیل لوجې د وژل شوو ایرانیانو مړي انتقالول پرون تهران ته رسیدلی. دغه پیښې چې لس ورځې وړاندې په مینا کې شوې وه، د ایران او سعودي عرب ترمنځ اړیکې لا نورې هم خرابې کړې دي. د ایران ولسمشر حسن روحاني او نور لوړپوړي چارواکي پرون د دغو وژل شوو یو سلسلورو حاجیانو د درناوي لپاره هوایي ډګر ته ورغلي وو. د ایران سرکاري ټلویزیون ویلي ښایي نور مړي هم د ورځې په پای کې ورورسیږي. دا خبرونه
اوزن کو خبرونه مولا مشال ریډیو اوردل چې فرخنده سد وړاندې کول.
په دې غړي کې باوري د افغانستان سیړون کې وايي افغان حکومت د کندوز خار د سکوت پړه خپل ذمہواری په نورو نه چوي او په دې شخړه کې د پاکستان د لاس لرلو ثبوتونه وینو ملګرو ملتونو ته وړاندې کړي. یو تعلیمي کارپوهای په پاکستان کې د تعلیمي نصاب اثرات منفي دي او د دې لستون کې یوازې هغه خلک پاکستانی ګڼي چې مسلمانان وي.
څنګه چې لکه هندونو مو خپل هغه په پاکستان نه او تخکاری را خلق کوي چې هغه د انډیا د علاقې د بھارت په علاقې د بل ځای دی. دا شم ته کوي عیسائی وي هغه دوی ته جمعدار ښکاری او هغه خاطرو بر تخکاری هغه نه ور تخکاری.
وسلوال په قبایلی سیمو او بندوبستی پښتون مېشت سیمو کې سکولونه او صحت مرکزونه ولې ورانوي؟
زواج به دا پېښ کاونو چې دا ګرو سکولونو راځمون د فلټر خلاف دی او د تا جنکی راځي او د میټرنټی سنټر ته کملتا د زنانا د پرودوشي به ته دلته د کابلي زنانا راځي او دا دل چې به حید د جنکی لويږي.
او د سندور امیر لدی ونی په خبرونه کې د ملکن پونتون د یو ځدکون کی خبري اوري چې په ورستیو کې یې په اسلام آباد کې د رباب غغولو یو سیالي ګټلې.
نو پاره کې ما چې دین اولنې پوزیشن واغسته دا زموږ په انتهای ډیر زیات خوشاله خبر ده. بلکې
نور هم یو شمیر رپورټونه لرو لمشالې ډو سره اوس اوس خبرونه لومړی رپورت اوردونکو. په داسې حال کې چې د افغانستان په کندوز ښار کې حکومتي ځواکونه د وسلوالو طالبانو خلاف په عملیاتو بوخت دي. د دې هیواد څېړونکي وایي چې افغان حکومت د کندوز ښار د سکوت پړه خپل ذمہواری په نورو نه چوي او که په دې شخړه کې د پاکستان د لاس لرلو ثبوتونه وي نو په کار د ملګرو ملتونو ته یې وړاندې کړي. بلخو د پاکستان د خارجه چارو سکتر اعزاز چودري ویلي افغانستان کې منتخب جمهوری حکومت موجود دی او د کومي ډلې لخوا دغه هیواد کومه برخه نیول پاکستان ته د منلو وړ نه دي. په دې اړه نور تفصيل لسمي د مشال دو خبريال اسد الله لودین راکوي.
د سیاسي اپوزي چارو ډيري افغان کارپوهان وايي ل کلون راهيسي د افغان حکومت خبرګون یوازې پر دې خلاصه شوی چې پاکستان د وسلوال طالبانو مرکز او افغانستان د تروريزم قرباني دي. د یادو کارپوهان لډلي جاوید کوهستاني وايي افغان حکومت باید په دې ډول سرګندونو سره خپل نیمګړتیا پټه نکړي. د وی هیڅ شک نشته چې د پاکستان د استخباراتو سازمان او یا نور هیوادونه په افغانستان کې سازمان یافته مداخله کوي. دا څنګه کېږي لکه موږ چې د کندوز په پیښه کې کله چې خپل مسؤلیت احساس و نکړو د پیښې پر د پاکستان پر استخباراتو یا دغه هیواد پر پوس یا پر پردوی هیوادونو اچو. حتی ول سوی چې په کندوز کې څو پاکستانی جنرالان جنگیږي ډیر خندوونکې خبر ده. دا سرګندونی داسې محل کېږي چې د افغان حکومت اجرایی مشر عبدالله عبدالله په افغانستان کې د وسلوال مخالفینو د فعالیت په اړه د پاکستان د دوګونی سیاست په اړه تیر اونۍ د ملګرو ملتونو سازمان ته شکایت وکړ. په ولسی جرګه کې د بلخ د خلکو استازی محمد عبدوای دا موضوع باید په پر همغږی سره د اسناد په وړاندې کولو سره د ملګرو ملتونو سازمان ته وړاندې سي او افغان حکومت باید په دې اړه بے پروايي ونه کړي.
هم د ملګرو ملتونو سازمان په دې اعتراف کوي چې پاکستان د افغانستان په چارو کې مداخله کوي، او هم د امریکا متحده ایالات نن دې نتیجې ته رسیدلی او هم ناټو خپل ټول قوت سره دې نتیجې ته رسیدلی ده. د افغانستان او پاکستان ترمنځ پوله او هم فضا کاملا د دوی تر نظر لاندې دي. دوی پوهیږي چې طالبان له کومې خوا په افغانستان کې مداخله کوي. زه فکر نه کوم چې د نړیوالې ټولنې له نظره دې کوم څه پټ پاتې وي چې په نړیواله سطح د لویو موضوعاتو په اړه پرېکړه کولو کې رول لري.
له دې سره سره چې د وسلوال طالبان لخوا د کندوز را تر سقوط او بیرته د افغان سرتیر لخوا پر نیولې یوه اونۍ وخت تیر سو، خو د ملي یووالي حکومت مشران تر دا مهاله نه دي توانېدلي چې د دې ښار د سقوط لامل معلوم او د خلکو سره شریک کړي.
اوزم که هم دې موضوع کې پاتې کیږو. له پاکستانه خبرېدونکي د نیشن ورځپاڼه لیکي چې په کندوز کې د طالبانو د وروستیو بریدونو نه پس په کار ده چې پاکستان په خپله خاوره د هغو طالبانو ختمول پیل کړي چې افغانستان کې بریدونه کوي. د ورځپاڼې په وینا پاکستان ته پکار دی چې په وسله والو کې د ښه او بد فرق ونه کړي او پر خلاف یې یو شان عملیات ترسره کړي. تفصیل د بشیر ګواخ نورو.
د نیشن ورځپاڼه لیکي چې کله په 1998 کلونو کې پاکستان افغانستان کې د روسانو په وړاندې د جهاد په وختونو کې ژوره مداخله وکړه او د نړۍ تقریبا هر جهادي ته یې په خپله خاوره ځای ورکړ، ډیرو خلکو فکر کاوه چې پاکستان به له دې ګډوډۍ هیڅ کله راونه وځي. د لیکوال په خبره پاکستان نه یوازې افغانستان او هندوستان کې وسلوال د خپلو اساسو او لاسپوڅو په توګه کارولي، بلکې په چین کې فعال یو غور بلتون پال هم په 2001 کال کې افغانستان کې د طالبانو د حکومت تر ختمېدو وروسته پاکستان کې میشته شول. په مقاله کې راغلي چې د جند الله ډلې د فعالیتونو له وجې ایران هم له پاکستان ورته ستونزې لري. د نیشن ورځپاڼه لیکي چې په نیویارک کې په 2001 کال کې د سپتمبر د 11 تر بریدونو وروسته کله چې د افغان طالبانو د ملاتړ او اسامه بن لادن ته د پناه ورکولو لوجې د ټولې نړۍ سترګې پاکستان ته واوختي، پوځي امیر پرویز مشرف خپل ملکي د وسلوالو پر ضد یو لړ ګامونه واخیستل، خو هغه هم د کومې اوږد مهاله ستراتیژۍ په نظر کې نیولو سره نه وشوي. په مقاله کې راغلي چې پاکستان بیا هم طالبانو ته پټنځایونه ورکړل او په قبایلی سیمو کې داسې عملیات وکړ چې طالبان ختم نه کی. د نیشن ورځپاڼه لیکي چې کله تیر کال د پاکستان پوځ ضرب عزب عملیات پیل کړ، نو ټولو دا ویل چې اوس پالیسی بدله شوې او اسلام آباد به د ترهګرو ځپلو ته مخه کی. که څه هم د لیکوال په خبره تیر کال هم افغانستان کې د تشدد پیښې کمې نه وې، خو ډیرو فکر کاوه چې دا یوازې لنډمهاله جګړې دي چې د ژمي پراتک سره به کمی او یا هم ختم شي، خو داسې ونه شول. په مقاله کې زیاته شوې چې څو ورځې وړاندې طالبانو د کندوز ښار ډېرې برخې ونیولې چې پاکستان په سمدستي توګه د طالبانو لخوا یا د سیمه کې د خلکو وژل او زورول ونه غندل. د لیکوال په وینا د دې معنی دا ده چې که ترهګري پاکستان کې وي نو پر وړاندې به یې مقابله کیږي، خو که افغانستان کې وي نو پاکستان به بې پرې پاتې وي. په مقاله کې راغلي چې د ترهګرۍ پر وړاندې د پاکستان دوه مخي پالیسي حد نه لري. که طالبان پاکستان کې بریدونه کوي نو د هندوستان د جاسوسي ادارې لاسپوڅی ګڼل کیږي، خو که طالبان افغانستان کې ترهګر فعالیتونه کوي نو هغوی ازادۍ ګټونکي بلل کیږي. د نیشن ورځپاڼه لیکي چې د کندوز تر پیښې وروسته باید پاکستان د افغانستان د پالیسۍ په بدلولو سوچ وکړي. لیکوال وایي چې پاکستان باید په خپله خاوره د افغان طالبانو موجودیت نور ونه زغمي او زر تر زره دی وباسي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته غوښتي چې اسلام آباد ته. په اسلام آباد کې د غیر سرکاري ادارو غړو په تعلیم او نصاب کارکونکو یو غونډه کړې او پکې یې ویلي دي په کار ده چې حکومت د هیواد په تعلیمي نصاب کې ضروري بدلونونه راولي. د غونډې ګډونوالو ویل په کار ده چې تعلیم یو ماشوم ته د انسانیت، ښېګړې، امن او محبت درس ورکړي، دا نه چې د تعلیم په ټولنه کې د تفریق او نفرت خورولو سبب وګرځي. تعلیمي نصاب د ټولنې اصلاح کې څومره اهمیت لري پر دې موضوع د فرخنده صدر رپورټ.
په اسلام آباد کې په تعلیم او نصاب باندې کارکونکو سړنکارو په یو خبري غونډه کې تعلیم د عمل لپاره که د کرکې لپاره د سرخط لاندې خبرې کړې. د غونډې ګډونوالو وویل په پاکستان کې ماشومانو ته د مینې او انسانیت د ښودلو پر ځای تعصب ښودل کیږي. د تېرې جمعې په ورځ په دغه بحث کې طاهره عبدالله چې د پهلي کرن په نوم د سکولونو مشره ده وایي د دوی نصاب یو ماشوم په مذهبونو او فرقو کې ویشي. هغه ته د سنی، شیعه، عیسوي، هندوانو او احمدیانو کې فرق ښودل کیږي، باید دغه لرې شي او یو ماشوم ته انسانیت وښودل شي. دا چې د پاکستان په نصاب کې د مذهبونو او انسانیت سره د مینې او ښېګڼې په اړه څه ښودل کیږي، په ځواب کې د خیبر پښتونخوا د ټیکسټ بک بورډ پخوانی مشر او د باچا خان پوهنتون وایس چانسلر فضل رحیم مروت وایي
کتابونو کې لا په نصاب کې چې کوم طریقې کار سره هغه مضمون لا خبره کیږي یره نه تاثر دا اخیستلی کیدلی شي چې لکه صرف یو مسلمان چې دی که نه هغه د پاکستان شهري دی او د نور غیر مسلم چې کوم دی چې هغه څوک هم دی هغه که دلته لکونو کال راسې آباد دی که نوی شهري هم دی هغه د پاکستان آیني شهري خو وي خو خلکو په نظر کې هغه ښکته نظر سره کتل کیږي او مطلب دا دی چې هغه خلک هغه ګنداش نقصان چې لکه هندونو هم واخلي هغه د پاکستان نه او تخکاري هغه خلک وایي چې هغه د انډیا دی هغه د بھارت دی هغه د بل ځای دی دا شانته که عیسایي وي هغه دوی ته جمعدار ښکاري او هغه خاکرو ورته ښکاري هغه نه ورته ښکاري او دې شانته ایتکس چې کوم دی ایتکس هم ایتکس په ځای باندې په ډېرو کالجونو په سکولونو کې اسلامیت پړاویږي چې دا خبره نه ده ځکه چې ته بیا بل طرف ته یو طرف ته بیا هغه بیا څو ورځو کې بیا په هغه باندې په الزام لګیا چې دغه بې حرمتي وشوا زموږ یا قواله دا وشو دا وشو خو دا خبرې چې ټولې دي که نه دا د هغه وړ دي مطلب فکر وړ دي.
په اسلام آباد کې په نصاب په بحث کې برخه اخیستونکو دا هم وویل باید ماشوم ته دا وښودل شي چې انسانیت څه شی دی او د یو بل انسان او ټولنې سره به څنګه ښېګڼه کوي. د تعلیمي او ولسي چارو کارپوه پروفیسر ډاکټر خادم حسین وایي د پاکستان په نصاب کې یو ماشوم ته زیاتره د دښمن تعارف ورکړل کیږي او ډیر لږ هغه ته د امن ښېګړې او مذهبي رواداري په اړه ویل کیږي.
نورو قانونو یا د نورو ډلو یا نور هر شي چې مختلف دی هغه دښمن او دښمن په شکل کې تکتل د دې یا خیال چې کله ماشومانو کې دا راشي نور هر څه مختلف هغه دښمن وګڼي نو شاید په ځان به یو وګڼي. دا منطقي تور یو خپل نقطه نظر دی. دا په اسلامیاتو کې شته دا په دې کې وو یعنی اردو انګریزي او پښتو چې کوم مقام قومي ژبې دی هغه کتابونه کې شته او تر دې پورې د ساينس کې هم شامل کې شته. د مذهب په حواله مختلف فرقې دي نو یو کې فرقې نمایندګي شوې ده د سنی دیوبندي فرقې زر کولو د پالیسۍ او زر کولو انداز یې غیر جمهوري هم دی او دې سره سره غیر انساني هم دی.
پروفیسر خادم حسین د اهم وایي شپږ کاله وشو چې د نصاب د جوړولو اختیار صوبو ته ورکړل شوی دی خو تر ننه پورې بیا صوبې نشي کولی په نصاب کې د ضرورت مطابق بدلونونه راولي. په نصاب کې د بحث په وخت هم اول شو باید یو ماشوم ته دا وښودل شي چې تر ټولو لوی مذهب انسانیت دی او د یو انسان سره ښېګڼه تر ټولو غوره کار دی.
اردن کو څنګه تاسو ته معلومه ده چې په خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو کې ناکراری پر مهال سکولونو او هسپتالونو ته لوی تاوان اوښتی دی. کارپوهان وایي د جنگ لپاره په نړیواله کچه اصول او قوانین ټاکل شوي خو له دې باوجود د جنگ پر مهال په پښتونخوا او فاټا کې تعلیمي ادارو هسپتالونو ته نقصان رسیدلی دی. د دې وجه څه ده او دغه رنګ د دې تاوان څومره دی تفصیلي د ملیحه امیرزاده په دې رپورټ کې اورو.
د خیبر پښتونخوا په جګړه ځپلو سیمو او فاټا کې په ناامن حالاتو کې په تیرو کلونو کې نه یوازې ولس ته ځاني تاوان رسیدلی دی بلکې د وسلوالو او پوست ترمنځ نښتو پر مهال هسپتالونه او سکولونه هم له نقصانه بچ نه دي پاتې شوي. په سوات کې د کامی جرګې ویان احمد شاه وایي چې نه یوازې په دغه سیمه بلکې په خیبر پښتونخوا او فاټا کې د جګړې په وخت د وسلوالو اولنی هدف سکولونه ګرځېدلی دي.
په داسې سیمو کې چې هلته کې کانفلیکټ زونز دي او دغه کې د دهشتګردو یا د فوجانو په منځ کې سنختي دي یا شوی دي پدې کې هميشه ټارګټ چې دي نو هغه مين دغه دي هغه سکولونه دي او په بعضو سیمو کې ایون بیسک هیلت یونټ چې دي هسپتالونه دي کسوات کې اولنې گزار چې دي نو هغه په سکولونو باندې شوې ده او دغه طالبانو یا دغه خلکو دا وینا و چې چونکې دا فوجان بیا راځي پدې سکولونو کې پناه اخلي د منتدل ته مورچه جوړي نو ورګه چې دا ول اول ختم کړ او اسیم هغه د تعلیم خلاف په سوالو باندې د 2010 سیلاب او د شهرګردي کې تقریبا 400 نه پاسه سکولونه ټارګټ شو نو وس تر دې د مو پورې هغه خو تقریبا کمپلیټ شوې دي 95% سکولک د تیسر د تعلیم هغه سرګرمیانی او هغه ډیر زیات متاثر شوې.
د جګړې لامل په قبایلی سیمه کې تعلیم او د صحت سہولتونو ته د رسیدلي نقصان پاړه په قبایلی سیمو کې د یوې پرمختیايي ادارې مشر نظام دا وړوای
په قبایلی علاقه کې تراګر هغه په پیلا واسي یو میټر ګیټ کړل چې هغه یو ګرل سکولونه وي او یو میټر نتی سنټر وو او جواز به دا پېښ کاونو چې د ګرل سکولونو د زمونږ د کنټر خلاف دی او د پې جنکی راځي او د میټر نتی سنټر چې کملته زنانا د پر جوړ شوی دی ته دلته د قبایلی زنانا راځي او دا د چې به حایي د جنې پلويږي بېلې علاقہ کې 1300 نزيات سکولونه د عمران کړل ټول کا بېلې علاقہ کې مخکې 2009-2010 دا ریپورت دی چې 15 او یا دوی میټرنټی سنټر یا هسپتالونه د عمران کړی وي په لمونږه ترګرو طرفه نه زمونږ تعلیم او زمونږ صحت ډېر زیات متاثر شو بیا چې کم فوج راغله تر زیات تر سکولونو او هسپتالونو کې خپل پړاو واچول نو دا ډېر اړخه ته وګورئ چې زمونږ د صحت او د تعلیم ډېر زیات نقصان شوی دی.
احمد شاه زیاتوی چې لبدمرغه په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د جنگ په وخت هیڅ قسمه ضابطه اخلاق په پام کې نه دی ساتل شوی.
دا کومه جګړه چې د دهشتګردۍ په ټول وطن کې زموږ روانه ده په دې کې د ضابطه اخلاق اړو سره نوم نشته. ایون دی وایي چې د اسلام او د کفر جګړه د خلکو جوړه کړې ده نو اسلام خدا وایي چې را تاسو په دې جګړو کې زنانو ته مشرانو ته ماشومانو ته بسنوي او ایون چې کوم ولړ فصلونه چې دي او شنې ونې چې دي هغه ته هم نقصان نه رسوي.
دا چې سکولونه او هسپتالونه ته د نقصان د مخنیوي پترس کې په کمی او یا نړیواله کچه سره قوانين موجود دي کسانګه په پیښور کې د های کورټ بار اسوسییشن یو وکیل او او عوامي ورکرز پارټي صوبای صدر شهاب الدین خټکوای
دنیا کې د جنگ هم قوانی او د جنوا کنونشن سیستم او چې کوم انټرنیشنل لاغه د اړینه لري دا چې بیا د بازي شونو ممانعت د کومې اجازه چې په اعلان شوی جنگ کې چې د فریقو د معلومو فریقو پرمنځ وي پاره کې شوی دی له باندې چې کومې دي د مسلمانو سره کې وي چې کوم فریقم دغه ودی نو هغه به په یو سیستم کې د جنگي جرم مرکز کې ناشې خپل چې د هغه مشکلې سره کې ده ولنس دې هغه مشي په باک کې د سیم کالج باندې بمباری مشي کې نو دا خپل داري اصول کې دی هغه بالکل معلوم دي او زمون په سیمه کې خو یو څه د جنگ ان ډیفاینډ غوند دي.
کارپوهان وایي چې د جګړې په وخت ټاکل شوی اصول واضح دي خو د دې ترڅنګ د ملګری ملتونو او نړیواله ادارې خپل کردار لوبوي چې د سولې د کوشش ترڅنګ د سارنه وکړي چې آیا د جنگي قوانینو خلاف ورزي خونه کیږي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
مشال رادیو خبرونه ته وګورئ د پیښور اف ار سیم څخه د خالی پورز د پولیو یو نوې کیس مخې ته راغلی چې ورسره په دې هواد کې د پولیو کیسونو شمیره شپږ دښته پورته شوی. خدای یونیسف او ای پی ای چارواکي وایي چې د تیر کال په نسبت سه کال د پولیو مخنیوي کې تر ډیر حدا کامیاب شوی او د روان کال تر مای میشتې پورې بعد د پولیو جراثیم ختمولو هڅه کوي. تفصیل د زران سبزی په دې رپورت کې.
د صحت قامی ادارې تر مخه د خالی پرواز د نیم قبایلی سیمې اف ار پی خور د اتل سمیاشتو په ماشومه کې د پولیو جراثیم د تصدیق وروسته د روان کال دوران په ملک کې د پولیو وهلې ماشومان شمیره شپږ دیرشتا رسیدلې ده چې پکې 15 پولیو کیسونه د خیبر پښتونخوا 11 د قبایلی سیمو شپږ د بلوچستان او سالور د سند صوبې دي. د یونیسف لخوا د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا لپاره د پولیو زیټ ټیم مشر ډاکټر جوهر وای چې تیر کال په دې موده کې د پولیو کیسونو شمیره 200 لیریشوا خوڅخ کال دغه شمیره شپږ دیش تر کم شوې ده چې غټه وجه په قبایلی سیمو کې ماشومان ته لاسرسي ده.
په قبایلی کې د ځل تقریبا 100,000 مزید ماشومان ته څنګه اکسس شوې ده او دا ماشومان کې څنګه رسایي بالکل ممکن نه و او اوس دا د کمیونټي بیس شروع شو هغه د لاسرسي ته څنګه رسایي شو بل د کمیونټي بیس چې کوم ویکسینیشن دی دا یو فائدہ دا مو شو چې ماشومان پاتې شوي هغې پسې د څلورم ورځ نوالی تر څوارلسم ورځ د کیمپین چې هغې پورې زموږ ټیمان ګرځي لګیا دي.
نوموړي زیاته کړه چې له ستمبره تر مئی میاشتې پورې د پولیو جراثیم خورېدو خطر کم وي او د دې مودې د پولیو ضد مهم پیل شوی دی.
نو ٹرانسمیشن سیزن اولنی کیمپین سپتمبر کې شو او دا روان 10 تاریخ نمبر دویم کیمپین شروع کیږي. روان مئی 2016 پورې به میاشتې به یو ځل مهم چلیږي د پولیو.
د خیبر پختونخوا د ای پی ای یا د حفاظتي ټیکو او ویکسینو د ادارې ویان ډاکټر رحیم خټک وایي چې په خیبر پختونخوا کې وس داسې سیمې نشته چرته چې د پولیو ضد کارکونکو لاسرسي نه وي او د دوی زیاته توجه د قبایلی سیمو سره تړلې شوې علاقو باندې ده.
چې په پېښور کې به د دې فوکس چې راځم او ټمپو ده یو موږ زیات کیسز هم د یونین کونسل نه د ټاون نه روان دي. د دې لپاره هم یو نوې سټډي جوړ شو او هغه دا ده چې د دې کې لوکل فیمیل کمیونټي ورکرز ته وایي دا هایر کریډنشل.
د یونیسف او د ای پی ای په وینا د روان کال د مئی میاشتې پورې ټول پاکستان کې د پولیو کیسونو مخې ته راتلل په مکمله توګه بندول د دوی هدف دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو خبرون ته غوږ سره دونکو د خبر پښتونخوا حکومت ویلي چې په صوبه کې به غریبو زمیدارانو ته وړیا یا مفت تخمونه ورکوي. دی وایي دغه کار به د ځایي حکومت غړي ترسره کوي. تفصیل شبیر احمد جان په دې رپورت کې ورو
دا خیبر پختونخوا صوبایي حکومت پریکړه کړې ده چې څومره هم د صوبې غریب او واړه زمیداران دي د چا چې د زمیداری ځمکه د دوه نه تر شپږو جریبو پورې وي ورته به د کر لپاره روان سیزن کې د غنمو تخم وړیا ورکول کیږي او دا ویش په ټوله صوبه کې د مقامي حکومتونو نمایندګان په خپلو ضلعو کې کوي. د چارسدې ضلع نائب ضلعي ناظم مصور شاه چې د جماعت اسلامي سره تعلق دی په دې لړ کې مشال لیړو ته وویل
ار یو ډیسټریکټ ممبر به ډیټا راخلی دا غینې پس په داسې نه چې بس داسې زموږ ری تراغه او دا به زما زما چا خوخ یو کم زما خوخ زمیدار او یا زما خپل غل ورکوم داسې موږ صرف غریب زمیدارو د پاره وکړه. دا چا چې جیداد د دوه جربونه شپګو پورې دی یا چې هغه پردی زمیدار دی
بلخو دغه زمیداران د حکومت دا ګامستای او وای چې د زیات خرچو او کم ګټه لوجي دوی په زمیدار پر خدلو مجبور شوی دی. هم د چرسدی ضلع پندګل او ترګل زمیداران وای
دا بجی ډیر خکارو شي موږ دا تخمونه په بایر وړو نو هغه پیسې به موږ ته بچی نو موږ په بل ځای کې ولګو لکه نور خورې به پیر وړو مزدور به ولګو ګور به پیوکو
ډیر اثر به پیو ګرځي ځکه چې دا خو ګران خبرې ده. تخم غشتل ټکټر لګول خاورا هر یو شی ګران دي نو موږ ته خو به ډیر سهولت ملو شي کدا شي وشو کنه.
د پامل نه چې خیبر پختونخوا صوبایي حکومت کې اتحادي ګوند جماعت اسلامي هم د نن نه پټولې صوبه کې د زمیدارې پرمختګ او د زمیدارانو د خیر خیګړې لپاره زمیدار بچاو تحریک هم شروع کړی دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
اردن خود سواد په سدو شریف په ودو دی حال کې 13 ورځ د پښتو ادبي نړیوال جرګې ټولنې تر سور لاندې د سواد اتلانو په نوم یو ادبي د سور وشو چې تفصیل یې د نیاز احمد خان په دې رپورت کې ورو
سواد سیدو شریف کې د سواد سیمه هغه اتلان چې پښتو ژبې ته د شاعرۍ او نور لیک په شکل کې لوی پنګه پرې خو دي د هغوی ته پیرزونې وړاندې کول په توګه را بللې شي غونډې ته پله وینا کې د قومي وطن پارټي مشر افتاب احمد خان شیرپا وویل چې موږ په خیبر پښتونخوا کې سرکاري ژبه پښتو غواړو ولې د پاکستان په آئین کې د بدلون وروسته هم صوبې ته اختیار نشته.
کاری داسې چې هغه کم اختیارات یا صوبائی خود مختاری چې کبا چې تمنګ وایو هغه مونږ ته هغه شانتي حاصله نشو چې کم د پاره مونږه جدوجہد کړو. لہذا دې د پاره با مشترکه طور باندې مزید جدوجہد کوو چې مونږه د خپل اختیار په خپل لاس کې واخلو.
ادبی غونډه کې یو شمیر شاعرانو، ادیبانو ویناګانې وکړي چې پکې د سیدو شریف نه راغلي شمس الاقبال شمس خپل مقاله کې د سوات شاعران او ادیبان دا رنګا یاد کړل.
د پښتني ادب ګلشن خصم تور او خیراز لري ګلور ډیر دي کوم کوم بیا دوم دته به زسته پوس د یو څو ګلور هارو پویم بیزان په رحمان او قدردان د پښتو ژبې هم دا سستا شاعر محمد جان د پښتو ژبې پښتو ژبه شو کړنه پر اړه دریم شاسب دیرزه شو بیا خپا مخرونش خان در پختو جبه سرخیل در پختو جبه و بابا عبدالغنی صدیقی سپا ملوک و خوب جاران در پختو جبه سوروز روان در تره در عزیز طالب تگورا و لسی شایرون تره غوبا جان در پختو جبه هشم سر در پختو جبه خدمت لوز ورکا ترور و زیروان دیتلان در پختو جبه.
د سوات او پښتنو اتلانو په یاد کې رابلل شوې د غونډه کې ګډون کوونکي د ملکن شاعر او ادیب اقبال شاګر په دا اړه مشال ریډیو ته وویل.
مونږ ته دغه شانته راټولېدل پکار دي، مونږ ته دغه شانته مکالمه پکار ده، مونږ ته دغه شانته د خپلو ستونزو د خپلو مسلو خبرې کول پکار دي. په دې غونډه کې آفتاب خان ناسو، سکندر خان ناسو، نور هم د سیاسي ګوندونو مشران ناسو. زمونږ د زړه خبرې هغوی ته ور ورسېدې او زما په خیال سره که دا خبرې مونږ داسې بار بار کوو، ډېرې ډېرې کوو، بیای بیای کوو، نو د دې خلکو زړونو ته به ورکوزي شي او که په اسمبلۍ کې وي او که په هره طریقه باندې زمونږ د دې مسلو هوارولو لپاره به کوشش وکړي.
په دغه مقاد د موسیقۍ تابعا شو او راغلی میلمنو ته د سوات روایتي خوراکونه لکه شوملې، سوکړک، ساګ، ورجلې ورکړی شوې. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
روزن کو وخت شوه دې چلو نیم بجې نو راځي چې له پرخنده صد خبرو لنډي شو.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي د افغانستان په کندوز کې په یو روغتون د هوایي بریدونو پلټنې پیل کړې دي. په دغه حمله کې 19 کسان وژل شوي دي. د بیپولو ډاکټرانو د ټولنې په دغه روغتون د 3 اکتوبر په هوایي حملو کې تر څلوېښتو پورې کسان ژوبل هم دي. د کندهار امنیه قوماندان وایي که امنیت شورا اجازه ورکړي تیار دي چې کندوز ته لاړ شي او د وسلوالو په وړاندې په جګړه کې برخه واخلي. جنرال عبدالرازق په کندوز کې د وسلوالو وروستی پرمختګ د ولایتي ادارو کمزوري بللی. پولیس چارواکي وایي نن د بکاخیلو د امن کمیټې پخوانی مشر ساد علي خان په یوې چاودنه کې وژل شوی دی. په سیمه کې پولیس چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي ساد علي خان د بکاخیلو نه ابونو ته روان و چې ګاډۍ د سره ګاډۍ چاودنې ښکار شو. په پېښور کې چارواکي وایي د ښار په فقیر آباد سیمه کې د 13 میاشتو یوې ماشومې ته د پولیو وایرس لګېدلې. چارواکي دا هم وایي د دغه نوي کیس سره په خیبر پښتونخوا کې سږ کال د پولیو د کیسونو شمېره 1500 ته رسېدلې. د پښتونخوا ولسي تحریک مشر د مرکزي حکومت نه غوښتنه کړې چې د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي راهداري په معامله دي د وړو صوبو خبره واوري. په قرغیزستان کې خلک نن د پارلماني انتخاباتو لپاره رای اچوي چې د کارپوهانو په خبره د نتیجو په اړه یې له مخکې ناسه نشي ویل کېدی. خو دغه انتخاباتو د درغلیو تورونه اهم لګېدلي. هغه لومړنی الوتکه چې د سږ کال حج په مراسمو کې د ټیل ماټیل له وجې د وژل شو ایرانیانو مړي انتقالول پرون تهران ته رسېدلې. دغه پیښې چې لس ورځې وړاندې په مینا کې شوې وه د ایران او سعودي عرب ترمنځ یې اړیکې لا نورې هم خرابې کړې دي. د عراق د بغداد په شمیشتو سیمو کې پر ملک تر لږه 30 کسان وسله هغې وژل شو چې ځانمرګو برید کوونکو د یوې پوستې د نیولو هڅه کوله. او اسرائیل د بیت المقدس زوړ ښار ته د فلسطینیانو پر ننوتلو د 2 ورځو لپاره بندیز لګولی.
اوردونکو پرخنده سو درته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. وزو اسلام آباد ته چې د پاکستان ځینو ورځپاڼو خپلو ادارو کې څرګندې کړې یا زموږ خیال ته وښي.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپلې ادارې د پاکستان او هند ترمنځ پر روان کړکې چې دغه لړکې د مرګري ملتونو غونډې ته د پاکستانی وزیر اعظم او هندي خارجه وزیر په خطاب لیکلي. د سلسله کې د انګریزي ژبې ورځپاڼه دی نیوز لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف د مذاکراتي عمل بحالولو او سیمه کې د امن په خاطر هندوستان ته سلور نکاتي ایجنډا وړاندې کړه. خو هندوستان په یو خبره ټینګار کوي چې یوازې په ترهګرۍ به خبرې کیږي او دا خبره موږ د دین وړاندې هم سوسو ځله اورېدلې ده. اداریه وایي چې ملک هم نغوړی چې ترهګری دی جاری وي او د سلسله کې پاکستان لخپل خوا ډېر قربانې هم ورکړي دي. خدا مسله دومره پسندستی توګه نه ختميږي. البته د نواز شریف په نور نقطو عمل درآمد سره ممکن ده چې په دې کې کمی راشي. خو هندستان داسې نغوړی بلکې د دې خیالو چې په پاکستان د تورنو لګولو سره به دوی د هند خلاف ملګری ملتونو کې ثبوتونه وړاندې نکړي او پاکستان د مخکې نه دغه ثبوتونه نړیوال ورولې او ملګری ملتونو ستر سکتر ته وړاندې کړي دي. اداري اخیره کې لیکي چې هندستان کې پخپله هم حالات ډیر ښه نه دي، بلکې د جنرال اسمبلی د غونډې په مهال هم سیکانو، ګجراتیانو او کشمیریانو د نریندر مودی په ضد احتجاج وکړ او په ملک کې دننه هم وخت په وخت د په ضد مظاهره کیږي. نو آیا د دې هر څه په شا پاکستان لاس لري؟ که هندوستان غواړي چې منطقه کې امن وي نو د دې لپاره به دوی له د مذاکراتو میز ته راتلل وي او دې سلسله کې باید چې ملګري ملتونه او نړیواله ورورولي هم خپل کردار ترسره کړي. او د دې ترڅنګ جنگ ورځپاڼه خپله اداریه د پی ای انتظامیه او پایلټانو ترمنځه په جاری کړکیچ لیکلې ده. اداریه وایي چې د 1300 ورځو د هړتال له وجې کامی ادارې پی ای ای ته د 40 کروڑ روپو نقصان رسیدلی دی، ځکه چې 20 الوتونه منسوخ کړي شوي دي او ځینې د ځنډ ښکار دي. اداریه وایي چې د کامی ادارې پی ای ای او انتظامیه ترمنځه د 1.5 ورځو نه مسله چلی ده، خو دا به د مذاکراتو د لار هواره شوه. البته دا ځل خبره ډېره روانه شوې او پایلټانو په هړتال لاس پورې کړی چې ورسره یو طرف ته کامی خزانې ته زیان رسیدلی، نو بل طرف ته مسافر هم د مشکلاتو سره مخ دي. اداریا خیره کې لیکي چې پی ای ای د مخکې نه په خساره کې روانه وه او د هړتال سره د دې خساره نوره هم زیاته شوه، او که دا سلسله جاري وي نو پی ای ای ته به د نورو فضايي کپنو مقابله کول ګران شي. بلکې ځینې خلک خو دا اندېښنه هم لري چې د خسارې په نوم د پی ای ای خرڅولو دپاره لار هوارولی شي. خو بیا هم که هر څه وي، حکومت لا د دې مسلې زر تر زره حل راوستل پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارن پالیسی مجلې لیکلي دي چې امریکا په عراق، افغانستان او شام کې د ترهګرو ډلو پر ضد د جنگیالو په تربیت او هغوی ته په جنگي سامانونو ورکولو په بلیونونو ډالر خرڅ کړل، خو کله چې هم دغه جنگیالو ته اړتیا پېښه شوې ده نو هغوی د ترهګرو ډلو د مخنیوي پر ځای غرونو ته ختلي دي. مجله وړاندې لیکي دغه په بلیونونو پنګې باید د ډیپلوماسۍ، دغه هیوادونو د بیا جوړولو او د هغوی د اقتصاد ښه کولو لپاره په کار راغلي وي. په موجوده وخت کې امریکا په خپل دفاع د نړۍ د 15 لویو پوځونو نه ډېرې مالی پنګې خرڅ کړي، او اوس وخت راغلی دی چې پوسته د پنګو ورکولو او بهر ملکی جنگیالو د تربیت پر ځای د تعلیم او روغتیا په چارو او د انفراستراکچر په جوړولو سرمایه کاری وشي. بلخوا له پاکستان خبریدونکو ډان ورسپانې په یو اداریه کې لیکلي دي چې دا وخت په خلیجی ریاستونو کې د جنوبی ایشیا سره تړاو لرونکي په ملیونونو کارګران مهنت مزدوري کوي. د ورسپانې په وینا په ډیرو موقعو د دې مزدورانو حقونه د خپو لاندې کیږي او دوی د ځان سره د ظلم ذاتی پر ضد اواز هم نشي اوچتولی. خو د راپورونو تر مخه اوس د متحده عرب اماراتو حکومت د مزدورانو د خیر ښېګڼې لپاره ځینې پریکړې کړې دي، او کچره دغه پریکړې عملی شي نو د بهر ملکی کارګرانو ژوند ورسره ښه کېدی شي. په دې بدلونونو کې د نوکرۍ شرایط ښه کول او د مزدور او کفیل ترمنځ د لوازنامې نه د وتلو لار شامل ده. ورسپانې وړاندې لیکلي دي چې د متحده عرب اماراتو د چارواکو لخوا تجویز شوي بدلونونو سره به یو مزدور کولی شي چې که خپل کفیلې خوښ نه وي نو د هغه سره کار پرېښودی شي. ورسپانې هیله ښودلې ده چې نور خلیجي ریاستونه به هم د متحده عرب اماراتو په رنګ اصلاحات وکړي او دغه شان مزدورانو ته به خپل حقونه ورکړي.
د وشاین بندرې چې تاسو ته د نړیوالو ورسپانو مقالې وړاندې کولې، اوس هم ورسېدل د نړیوالو خبرونو د سندور امیل جوړون کې هرون بچانه.
قدرمنو په سندرو امیل خبرونه کې زما هارون باچا سلامونه ومني. اوریدونکو، د پاکستان په مرکزی حکومت کې د هیواد د ولسی موسیقۍ د ژوندۍ ساتلو او غیتا د ودی ورکولو لپاره جوړې ادارې لوک ورسی په دې وروستیو کې د خیبر پختونخوا د هغو ځوانانو لپاره چې د رباب له غږولو سره علاقه لري د مقابلو یوه لړۍ پیل کړه. درباب غغولو د سیالۍ اولنۍ پړاو د پېښور په نشتر حال او دویم هغه د اسلام آباد د لوکورسي په تالار کې د سپتمبر پر 14 نیټه وشو. د خیبر پختونخوا د ملکند د تانی کلی بلال خان بلال چې په ملکند پونتون کې د ټولنیز علومو د اخرنی کال زده کوونکي دی، درباب غغولو په یاد مقابله کې اول مقام ترلاسه کړ. د دې اونۍ په سندرو امیل کې اوریدونکو، د بلال د بریا په اړه د هغه د څرګندونو ترڅنګ د ځوانانو ترمنځ د موسیقۍ د سیالیو جوړولو پر ارزښت د چارو د پوهانو خبرې اوري. په خبرونه کې د رباب څو نغمې مې هم درته راوړي چې د اولنۍ یوه هم بلال خان بلال غږولې ده.
Thank you.
اوریدن کو د ملکن بلال خان بلال غغولې د رباب دغه نغمه مو ووریده د چې په اسلام آباد کې د لوکورسي د رباب غغولو سیالي غټلې وای چې د پخپله د کورنۍ خلک او همدارز ملګری او دوستان یې د پردغه بریا زخت زیات خوشاله دي
یا خدامانه پر ډېر د خوشاله خبر ده ځکه چې په ژوند کې دا زما د کامیابم یو سټیپ دی او اولنې زلو چې دا د رباب بیا زموږ د کلچر یو انسټرومنت دی هغه لري چې یو کمپټیشن رینج شو نو زماره په یقین چې د خوشاله خبر ده بل دا چې دا ټول پاکستان کې ایون د لاهور کلب کې راغلي مختلف ځګون راغلي دا چې خلک نو ویسه زما یو کمپټیشن او په خپل کلچر انسټرومنت باندې نو پاره کې ما چې دې نو ولنې پوزیشن واغسته دا زموږ په انتهای ډېر زیات خوشاله خبر ده بلکې زموږ د کور کلی لپاره مور او پلار لپاره ورو نو فاین د مرګر ټول لپاره دې کې سرټیفیکیشن او 1 لک روپے شو نو دا دې د سره ماته انعام ملو شو کیش چې کوم دا بل دې مال دا رباب یو داس یو ماډل ایوارډ غیره تر اكو مرګری خو میسم بتم دی خپل د کلی مرګری کم چې مانی دې مرګری دی هغه راځل تر غلی وو ډیر زیات خوشاله او هغه خو چې پارټي بکو میوزیک په ګارینج کو او دا چې وسیرا د مشتي چې کو پکې
د بلال په خبره په اسلام آباد کې د لو کرسی لخوا جوړې د رباب غغولو مقابله ته ټول ټال شپاړس ځوانان ورغلي وو چې بریاي د په برخه شو
مونږه نشتره حال کې کم کم دغه اډیشن زاره کې 40 کسانو نو 10 سلیکټ شو بیا موږ د اسلام آباد ترالو دیواله په 15 ستمبر باندې بیا یو بل اډیشن زارنج کړو نو پاره کې 6 کسان بیا نور سلیکټ شو دا ټوټل 16 کسان شو نو هغه 16 پمنځ کې زمو مقابله روانه او د ټول سره بس پاره کې چېونو زمو فرست پوزیشن زمو خو بالکل هغه نو ځکه چې هغه ستارت دا چې واغ سوچ دا تنظیم نمبر کس نه شروع کو بیا سلورم بیا درین چې کله هغه نور لکان دا چې پوزیشن یو ورولینو هغه ډیر زیات خپلې کړو زما خو بالکل حوصله ختم هغه چې زما یقین او امید دی زما دا چې مخ کی وي او بیا چې کله هغه ولنی پوزیشن اناونس کو نو ډیر زیات خوشاله شوم بالکل یقین نه بار خبر اوس نور خلکو په مختلف غوول وي خو ما په خپل زموږ د کلچر چې کوم ولسی سندره د دینه کېدلې دلی راغله ما پریکټس بیم کافیو کو د دې تھیوري مې مز تکړه او داغه نه بعد بیا په خپل پریکټیکل کارو کو نو بس هم کیدا پلی کړ
اوریدن کو بلال خان بلال وای اراده لري چې د رباب مسلکی زده کړي او کیدې په یوه وخت کې د حکومت لخوا ځوانانو ته د موسیقي د زده کړو د موکو برابرولو ضرورت په ګوته کوي.
مخکې خو مې ډېره اراده دا ده چې ښه میوزیک زده کړم، په میوزیک په ژبه باندې ځان پوه کړم، ځکه چې تر اوسه پورې ما داسې باقره دوستانو زده کړه نه ده کړې. دا د دې په تیوریا باندې چا نه یم پوه کړی، خو بس هغه کور کې به ځانه ناست وم، نیټ مې کتلی یا چا نه اورېدلی لږ لږ، نو داسې زده کړې. اوس مې پوره اراده ده چې زه ځان یو استاد ونیسم، ځکه چې اذان کې راته دغه ښکاري چې زه کولی شم. او بیا مې اراده دا ده چې میوزیک ایجوکیشن پروموټ کړم او نور خلکو ته هم دا میوزیک ورسوم. ډېر زیات ښه خلک دي چې هغه په میوزیک باندې پوهېږي هم کولی هم شي. او بدقسمتي دا ده چې داسې ټایپ اکټیویټیز نه ارینج کېږي، نه دلته داسې د میوزیک اکیډمۍ شته چې خلک زده کړه وکړي او کوي هم. نو زمونږ پښتنو سوسایټي ده، نو خلک داسې یو ښه نظر باندې ورته نه ګوري. نو یو خو دا وجه ده، بل دا چې حکومت داسې د چا سره څو مرسته نه کوي، داسې چاته مخکې نه دي شوي چې داسې یو زمونږ د کلچرل داسې څو ایونټ ارینج شوي، هغه کې داسې کنټیسټ شوي یا داسې. نو زه به دا ووایم چې داسې ټایپ اکټیویټیز ارینج کېږي، نو کم چې ټیلنټډ هلکان دي نو هغوی به لږ د میډیا مخې ته هم راشي، نور خلکو ته به هم مخې ته راشي. او بل چې داسې موقع ورته ورکړی کېږي، نو په خلکو کې به هغه جذبه چې کومه د میوزیک ده نو هغه به راوچتېږي. نو داسې ټایپ اکټیویټیز کې به د یو بل سره مرسته هم کوي. او زه وایم چې په دې طریقه باندې به خلک به میوزیک هم زده کړي، او کم چې شاته خلک دي ټیلنټ پکې شته هغه په دې طریقه باندې چې دی نو مخې ته راشي.
اوریدونکو، بلال پلان لري چې خپل ځانګړي کمپوزونه یا نغمې جوړې او په ویډیویي بڼه یې پښتنو او د نړۍ خلکو ته وړاندې کړي. نوموړی دغه راز هیله ښیي چې له هغو پښتنو سندرغاړو سره چې خپلو سندرو ته ښه شعرونه انتخابوي، به پر رباب د همکارۍ کولو موقع په لاس ورکړل شي.
دا ول اراده خو مینه ده چې خپل کار وکړم، خپل کمپوزیشن وکړم او داسې ویډیو جوړ کړم چې صرف انسټرومنټل وي. دې نه بعد اراده مې ده چې کم زمونږ فوک سنگر کم د شاعرۍ انتخاب خکې د میوزیک انتخاب دا غوي خو وینو غواړم چې غوي سره مته کم زګه چی دا کوم زمونږ د کلچر یو حصہ ده. زمونږ کم شاعران مرګري چې کم سنگران مرګري چې دوی لوم په کار چې دا شاعرۍ خو انتخاب وکي او د میوزیک هم دا چې خو انتخاب وکي، نو زه دا غوي سره ډیره زیاته مینه لرم، ډیره زیات مې خوښيږي چې دا غوي سره کینم، دا غوي سره مې خپل کوم نه دواړي را دي مشته چې خپل کار وکم او هم داسې خلکو سره کینم چې هغوی نه خوند واخلم، هم د هغوی شاعري انجوای کړم، د هغوی میوزیک نو غواړم چې هغوی سره هم کینم. دې فیلډ ته چې کوم دی، د میوزیک فیلډ ته د ایجوکیټډ خلکو ډېر زیات ضرورت دی. زه غواړم چې داسې ایجوکیشن حاصل کړم بیا د میوزیک سره کوم ریلیټډ زمونږ سبجیکټس وغیرہ وینو چې زه هم چې هغه هم سټڈی کوم، چا نه زده کوم، داسې نو غواړم چې دم زده کوم، خپل ایجوکیشن هم کوم، خپل میوزیک هم کوم. دا زما بس زندگی ده، ایجوکیشن او میوزیک دواړه پکوم. هغه نه بس جاب دی، نو زه هم غواړم چې بس مخکې فیوچر کې کامیاب یم، خپل جاب هم کوم، خپل میوزیک هم ټایم ورکوم.
Thank you.
اوریدونکو د سندرو امیل خبرونه ته غوږی چې دا ونه پکې د پاکستان د مرکزی حکومت دی وی ادارې لوک ورسی لخوا د پښتنو ځوانانو ترمنځ د رباب غږولو د شوی یوې سیالۍ په اړه اوري. لیا د ادارې سره د یوې مرستیالې په توګه کار کوونکې د بشري حقونو فعالې ملیحې حسن مشال ریډیو ته وویل چې له دغه کار څخه د دوی هدف له موسیقۍ سره تړلیو چارو ته د ځوانو هنرمندانو لا ډېر هڅول وو.
ہمارے ملک کے جو حالات اتنے خراب ہو گئے، جگہ جو تنگ ہوتی جا رہی ہے،
دا زموږ د هیواد حالات چې دومره خراب سوي دي، د خلکو ژوند ورتنګ کړل سوي دي، ځینې خلک دي چې غواړي د خپل خوښ اسلام پر نورو خلکو وتپي، نو موږ داسې احساسو چې زموږ په ټولنه کې وګړو ته سا اخیستل ګران سوي دي. زموږ خلک کلتور چې موسیقي او شاعري مهمې برخې جوړوي، دغه راز ډېر ښه لیکل سوي کتابونه او د صوفیانو شعرونه، دا هر څه ورو په ورو د لمنځه تلو په حالت کې دي. پر دې سربیره د موسیقۍ زموږ روایتي آلات هم بې ارزښته کړل سوي دي. په داسې یو ټولنه کې چې موسیقۍ تپکشي د یو حرام کار په توګه کتل کیږي، یو څوک به څه زړه ښه کړي چې یو ساز راواخلي او وی ژغوي، حتی که اوري یې هم نو ویریږي. بیا که د خپلو روایتي نڅاګانو خبره وکړو چې زموږ د ټولنیز ژوند یوه مهمه برخه ګڼل کېدلې، هغه هم له خلکو هېرې سوي دي. د لوک ورسا ادارې چونکار هم دا دی چې د کلتور د پرمختګ لپاره کار وکړي، ځکه یې نو په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د ځوانانو ترمنځ د موسیقي مقابلو یوه لړۍ روانه کړه. د خیبر پښتونخوا څخه یې پیل وکړ او ځوان زده کوونکي د رباب ژغولو سیالۍ ته راوغوښتل، چې همدغه ساز د پښتني کلتور یو سمبول ګڼل کېږي. دا سیالۍ د کالجونو او پوهنتونو د طالب علمانو ترمنځ د دې لپاره جوړې شوې چې په روانو سختو او نامساعدو حالاتو کې هغوی وهڅول سي تر څو خپلو هنري کارونو ته ادامه ورکړي، او هم په دې ترڅ کې شاید زموږ کلتور، زموږ موسیقي، زموږ سازونه بیرته زموږ زندګیو ته لار ومومي.
اوریدونکو هم د ملکن د تانی کلی یو پیژندل شوی شاعر او سندرغاړی امجد شاهزاد چې بلال خان بلال نږدې پیژني، د رباب غږولو په سیالۍ کې د بلال لخوا د اول مقام ترلاسه کولو په اړه خپل خوښي له مشال رادیو سره په دا الفاظو شریک کړ.
دا ډېره لویه خبره ده د بلال لپاره او د هغه د منظور لپاره، د هغه د استادانو لپاره. هغه په یو داسې کلي کې ژوند کوي چې هلته نه خو د موسیقۍ روایت شته، داسې پروفیشنل چې کوم ځای کې زده کړه کېدی شي، دلته بي سي او کلیوال ماحول دی. نو په هغه کې د بلال دغه زده کړه بي سي په خپل محنت ته او په خدایي ورکړه ده، او هغه ډیولپ کړي ده، هغه په کار راوستي ده، او بیا د هغه د مشرانو او د کور د مشرانو د هغه د ملګرو هغه تشویق کول دي، د هغه ډاډ ګیرنه ده چې هغه دې تر سوالې دي. خو په دې د هغه په دې بریا کې، په دې کامیابۍ کې، دا ټولو نه زیات څه خبره کوم، د هغه خپل محنت دی او دا هغه خپل شوق دی. بلال یوازې یو ښه رباب غږونکی نه دی، هغه په کور کې یو ښه ورور دی، په کور کې یو ښه زوی دی، او د ټولو خلکو یو ښه خیال ساتونکی دی، یو ښه سټوډنټ هم دی. نو هغه دغه ټولې سیزونه چې دی ټیک ساتلي دي، لکه دغه خپل شوق چې دی په خپل نور ژوند چې دی هغه لکه اثر انداز کړی نه دی، نه یې په هغې اثر انداز کړی دي. نو زه خو په خپل ځاني، زما خو کشر دی او ناسته پاسته مې ده ورسره، ډېر زیات خوشحاله یم د هغوی په دې بریا او د هغوی په دې کامیابۍ.
امجد شاهزاد که څه هم د پښتنو ځوانانو ترمنځ د رباب غږولو د سیالیو جوړولو د لوکورسي ادارې اقدام ستایي، خو حکومتي ادارو ته وړاندیز کوي چې په پښتني سیمه کې د غږول کیدونکو د موسیقۍ د یو شمېر نورو آلاتو چې د ده په خبره دا مهال د ورکېدو له خطر سره مخامخ دي د راژوندي کولو چارو ته پاملرنه وکړي.
دغه د پښتونخوا چې کوم د ثقافت محکمه ده او بیا د لوک پیرسۍ چې کومه اداره ده، هغه هم د ستاینې وړ ده. په ځانګړې توګه د یو ساز پروموټ کول یا په هغې کې نوی ټیلنټ رامنځته کول، رامخته کول، دا یوه ډېره لویه خبره ده، نوې خبره ده. زما په خیال کې د دې سره سره په پښتونخوا کې چې نور کوم سازونه دي، په خصوصي توګه سرینده زمونږ یو ډېر خوږ ساز دی، د پښتنو ځانګړی ساز دی، د رباب په شان دی. او هغه زمونږ چې کوم یو ملګری دی، واحد غږونکی دی په ثابت پښتونخوا کې، اعجاز سرحدی د سرینده، دغسې نور سازونه دي کوم چې د پښتنو ځانګړي سازونه نه دي، خو په پښتونخوا کې د هغې غږونکي تقریبا بس په ورکېدو دي. لکه زه به درته ستار یاد کړم، هندوستاني ستار په پښتونخوا کې چې څومره ماته پته ده، نو مبارک استاد د هغې واحد یوازینی غږونکی دی. دغسې د وایلن ساز که مونږ واخلو، نو زیاد زمونږ ملګری چې دی هغه یوازینی غږونکی دی. داسې نور سازونه چې دي هغه لکه یو زوال طرف ته روان دي. زما په خیال د رباب په شان د دغې سازونو هم داسې کنسرتونه وشي، داسې مقابلې وشي، او د هغې دپاره ادارې جوړې کړي شي، د زده کړې انتظامونه وشي. زما په خیال دا سازونه به بد شي، د دې وطن، د دې قام، د دې ولس یوه لوی میراث، یوه لویه ورثه به چې دی د ضایع کېدو نه او د روکېدو نه بد شي.
اوریدونکو، د دې اونۍ په سندرو امیل کې مو په اسلام آباد کې شوې د رباب غږولو د یوې سیالۍ او په کې د ملکنډ د تاڼې کلي د یو ځوان رباب غږونکي بلال خان بلال د بریا په اړه واورېدل. کتون کی پدے اندی چک حکومتی دارے د سیمل ځوانو هنرمندانو سره د مرستو پروګرامونه پلان او عملی کی، نو دا غوی انرژي با په مثبت سرګرمۍ کې صرف شي، چې هم د کتونکو په خبره ګټه پېد موسیقۍ له هنر سره سره ټولنې ته هم ورسیږي. د خبرونه د پای په شیبو کې اوریدونکو د رباب لدی یوې بلې نغمه خوند واخلې، او ورسره ما هارون باچا ته اجازه هم راکړي. خاد او بریالي اوسئ.